احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د تلفاتو شمېر د ځینو سرچینو په وینا تر 1.5 رسېدلی.
باید کومکونه ورسېږي او صلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده.
دا به هم وړاندې واورئ چې د غزني په ولسوالیو کې د کورونا پیش درختر راوروسته زیات شوي.
همدا اوس هم د موږ وروستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینه چې موږ کړي دي مثبت راوتلي.
نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا به هم واره
د یونسکو د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل.
تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخه
نورستان کې تیر شپه سختو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي او ویره ده چې یو شمیر کسان به تری تم شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېټ سره مخ کړی دی او د ریختر په کچه 3.2 درجې زلزلې نن د الاسکا ټاپو وزمه لړزولې او په پاسیفیک سیمه کې د سونامي خبرداری پورته کړی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. نورستان کې تیر شپه سختو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادۍ رډیو ته وویل چې سیلابونو د کامدیش ولایت د میردیش کلی تر ټولو زیات ځپلی.
سیلاب تقریبا 90% قریه را ویران کرده.
سیلاب دی کلی دی وی سیلاب دی کلی نږدې 90% برخه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. د حافظ عبدالقیوم په وینا تر اوسه پورې لسګونه کسان په دغه سیلابونو کې مړه شوي. د مړو دقیق شمیر دی وی ځکه نه دی معلوم چې په سیمه کې د ټلیفون یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي. په عین حال کې طالبانو ویلي چې دغه سیلابونو تر 150 پورې کسانو ته مرګ ژوبل اړولي. د نورستان د ولایتي شورا مشر عبدالله پایندزوی بیا د مړو شمیر څلوېښتنه بللې او ویلي چې تر اوسه پورې د څلوېښتنو مړي راایستل شوي. سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کابل کې د طبیعي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د بې طرفه سازمانونو له لارې مرستې ورسوي. د نورستان والی هم ویلي چې که طالبان اجازه ورکړي دوی به اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو څخه د چین د هغه غوښتنې هرکلی کړی چې ورته یې ویلي د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول دي د ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چینایي چارواکو دا مسله د هغه طالب هیات سره یاده کړې چې چین ته په سفر تللی و. تر دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم ویلي و چې هیله من دی طالبان به د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول له ترهګرو ډلو سره د بیلتون یوه روښانه کرښه رامنځته کړي او همدارنګه یې له طالبانو غوښتي و چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ ډله وځپي. دا غورځنګ چې چین ترې ویره لري د ایغور ټبرو مسلمانانو څخه جوړ دی چې د چین له سیاستونو سره مخالف دي. لویدیځ هیوادونه وایي چین په شینجن ایالت کې شاوخوا 1 میلیون ایغوریان او نور اقلیت مسلمانان په ځانګړو کمپونو کې ساتلي. چینایي چارواکي وایي دا کمپونه روزنیزه بڼه لري او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې رامنځته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره د طالبانو نږدې اړیکې نه یوازې دا چې د افغانستان جګړه کې د وینې تویدو سبب کیږي بلکې د سیمې ثبات هم جدي ګواښ دی. طالبانو په ټینګار رد کړی چې ګوندې دا ډله دې د سیمې یا نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي چې ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له جدي کړکېچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو وایي تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې راوروسته د دې پرځای چې سملاسي د سولې خبرې پیل شي افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله سیوا شوې ده. د ریپورت پر بنسټ یوازې د می او اپریل په میاشتو کې د دوی معلومات ښیي چې تر اوسه زیات ملکیان وژل شوي او له 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. د دوبنی اولمپیک په لوبو کې ټاکل شوی چې سبا درې افغان لوبغاړي سیالي وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پایمان ازادي راډیو ته وویل
از جمله پنج ورزشکاری که در 32 دور بازی های اولمپیک توکیو اشتراک کردند.
دیوی د 15 افغان لوبغاړو څخه چې د توکیو د اولمپیک په لوبو کې برخه لري، فرزاد منصوری او مهدی یاوري په تکواندو او نخویشتلو کې متاسفانه د لوبو له دوام حذف شول، ځکه چې کومه بریا یې نه درلوده. یوازې درې لوبغاړي پاتې دي چې لوبې سبا پیلېږي، چې د منډې په برخه کې کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې فهیم انوري دي. د توکیو د اولمپیک په روانو دوبنی د سیالیو کې څلور نارینه وی وینجلې ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب لوبیږي. د ریختر په کچه 3.2 درجه زلزلین د الاسکا ټاپو وسمه لړزولې ده او په پاسیفیک سیمه کې د سونامي خبرداري راپورته کړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل د 15 کیلومتر په ژورتیا د زلزله د الاسکا د تر ټولو لوی خار پیرویل په 90 کیلومتری کې جنوب لوري ته شوې ده. د دې ادارې په وینا په سیمه کې 2 ځلې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم احساس شوي. تر اوسه پورې د مرګ شوبلې یا زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې معاینې ترسره کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخه لوړه درجه 15 چټي 21. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 28. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 30. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 15 چټي 30. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 30 چټي 28.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا له حاله خبر شوی. د هوا په ارتباط یو راپور په پیل کې لرو. اسوسییټډ پرس اژانس د طالبانو په وینا وایي چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 150 کسان وژل شوي دي. دغه اژانس دا خبر د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا ورکړی دی او د نورستان د حکومتي چارواکو په وینا یې څرګنده کړې ده چې تر اوسه د شپېتو مړیو خبر ترلاسه کړی دی، خو احتمالا به تلفات زیات شي. دا سیل د کامدیش په مردیش سیمه کې راغلی دی. دا سیمه د طالبانو په لاس کې ده. خلک له حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو هیله لري. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانی وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغلی. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغلی دی. تقریبا جمعه نه والا 15 کور سیل وړي دي. دا جنوري به 300 پورې وي.
د ولایتي شورا رئیس عبدالله پندزوی بیا وایي چې په مردیش کې سیلاب سل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د 40 تنو جسدونه راویستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندوی ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او صلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه په مردیش کلي باندې یو ډېر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% دا کلي ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور د کمیونیکیشن وسایل نشته دی.
والي وایي که څه هم چې یاد ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي او زیات سرکونه یې ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وی د طالبانو پراخې حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کړي. دغه ادارې نن د امریکا کانګرس ته د خپل راپور په وړاندې کولو سره ویلي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړې نه یوازې دا چې سولې ته لاره هواره نه کړه، بلکې د جګړو شدت سره د ملکي تلفاتو کچه تر پخوا لوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغمن لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار نن پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخې حملې افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې نن د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوهې تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره یې زمینه برابره نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکي تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سږ کال د اپریل میاشتې له پیله تر مې میاشتې پورې 515 ملکي کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 6200 حملې ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدې چې په دوحه کې څو ځلو خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو جان سابکو ویلي کروان حالت کبون شو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عامل یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دوحې تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل، او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبان خپل بریدونه ته زور ورکړي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیر شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایي پوسټ په اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایي ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشت په 8مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وطن له افغانستانه 95% بشپړ شوی دی.
او د نامنویو په ارتباط د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 زیات بریدونه کړي دي، چې له امله له 2015 ډېر ملکان وژل شوي دي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا هم کوي په دې موده کې. البته جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان بولي. په دغه وزارت کې د تاوتریخوالي د کمښت سره رئیس سید عبدالله هاشمی د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان مریض کال کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 2000 زیاتې حملې کړې. د نوموړي په وینا په دغو حملو کې مخامخ نښتې، انتحاري حملې، چاودنې، راکټي بریدونه، قتلونه او هدفي وژنې شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې په دغو حملو کې 2500 ملکیان وژل شوي او 3020 نور ټپیان شوي دي.
په دغو 2500 مړه شویو کې 1460 نارینه، 650 ښځې او 915 ماشومان شامل دي. په 3020 ټپیانو کې 1350 نارینه، 900 ښځې او 888 ماشومان شامل دي.
در رویدادهای مختلف زخمی شدند.
د خغلی هاشمی په وینا در روان مریض کال په لومړی څلورو میاشتو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر ضد چې کومه حمله کړې، له عمله څلوري وزره شپږ سوه نه طالبان مړه سوي او ټپیان سوي دي. یوازې د وري غوایي او غبرګولي په میاشتو کې د افغان ځواکونو په حملو کې 1015 طالبان وژل سوي او 9103 نور ټپیان سوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی دغه معلومات د بشر حقونو خپلواک کمیسون د سیمې د خلکو او د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل سوي او 3,545 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خپل ځان ته او همداشان د دوی له لوري ملکیانو ته او وخت یې مرجو بلردوي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملکیانو ته د افغان ځواکونو په بریدونو کې مرجو بلا وخت. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د زندانیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی د روغتیا چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ځای کې یا په دغه ولایت کې په تیر بیا پولیس سوالوي کې یو ځل بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیات شوې دي او دا ټوله په اختر کې د خلکو د بی احتیاطۍ له امله. تفصیل په دې راپور کې.
نوم عبدالسمد سروری د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس العارفین زده کوونکو څخه یم. زیات خوشحاله یو چې د مکتبونو دومره مکتب بیرته شروع سو او کرونا ختمه سو. د کرونا وبا ختمه سو او موږ نه وزارت صحت نه هم دا غوښتنه وه چې مکتبونه او پوهنتونونه رخصت کوي او د بازار تالارونه همداسې نور شیان نه رخصت کوي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم په ښوونځیو کې د تېرې چهارشنبې له ورځې د څلور نیمې میاشتنۍ ازموینو اخیستلو لړۍ پیل شوې او له دغه ازموینو وروسته به د زده کوونکو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د زده کړو بهیر له دوو کلو څخه ټکنای روان دی. خو د غزنی روغتیا چارواکي دلته یو ځل بیا د دغه ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل په تیر اختر کې د خلکو بی احتیاطي او د روغتیا د ادارې لارښوونو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې د غزنی مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې د یادې ناروغۍ ګراف لوړ کړی دی چې له امله یې ځینې کسان مړه شوي هم دي.
د کرونا وبا درېمه څپه ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول د غزنی په ولایت کې په شدت سره مخ پر وړاندې روانه ده. همدا اوس هم د موږ وروستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینات چې موږ کړي دي مثبت راوتلي دي. یعنې که چېرته موږ سل سمپله معاینه کړي 50 یې مثبت دي. دا په دې معنی ده چې اوس هم له بده مرغه د کرونا وبا پیښې په غزنی کې شتون لري خصوصا په ولسوالیو کې.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي کچېرې د اختر په مراسمو کې خلکو احتیاطي تدابیر په پام کې نیولی وای دومره ستونزې نه رامنځته کېدي. خو له بده مرغه چې خلک هیڅ احتیاط نه کوي. د دې خبره د کرونا ویروس واکسین نه لګول هم یوه لویه ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز ترڅنګ د ولسوالیو په بازارونو کې د اختر له رخصتۍ وروسته بیا ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دلته ډیری خلک د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه د روغتیا ادارې سپارښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې دا چې ډیری خلک کرونا یو دسیسه او رشخند بولی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
نن د زمري ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
زمونږ خویندې چې بنګړۍ اختره کې اخلي تور او سره او شنه رنګونه پکې ګوري.
افغان شاعر او لیکوال کائنات تنها په خپل دغه شعر کې ملي بیرغ ستایلی او ازادي راډیو ته راسته ولای دی.
د
زمري ومه چې په دې وروستیو کلونو کې ولسمشر محمد اشرف غني د بیرغ د ملي ورځې په توګه نومولې په ګڼو ښارونو، ولایتونو او سیمو کې ونمانځل سوه. ولسمشر محمد اشرف غني په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د دغه ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې دا بیرغ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټول ارزښت او د وینې په قیمت ساتلای دی.
بیرغ زموږ د ویاړ او د وحدت نښه ده. نن هر یو زموږ د ملي ځواکونو چې دلته درېدلی دي، اې دی بیرغ د ساتنې دپاره، اې دی بیرغ د پالنې دپاره، اې دی بیرغ د احترام دپاره هر ورځ مینه ورکوي.
د دې ورځې د منځنۍ لپاره جنو مدني ټولنه هم ترتیبات نیولې. د افغانستان د پیوړو ځوانانو ټولنیز او فرهنګي ټولنې د کابل ښار د دارلمان سړک کې د 150 متره په اوږدوالي درې رنګه ملي بیرغ نندارې ته وړاندې کړ. د دغه ټولنې مشر محمد آصف اکبري ازادي راډیو ته وویل:
نن د افغانستان د پیاوړو ځوانانو د ټولنیز او فرهنګي ټولنې له یو شمیر مدني غړو سره په ګډه په کابل کې د دارلمان ماڼۍ مخې ته د بیرغ ملي ورځې په ویاړ راټولېدنه لرل چې ګڼ شمېر ټولنیزو فعالانو پکې کې ګډون درلود. د 150 متر په اوږدوالي سره مو یو بیرغ نندارې ته وړاندې کړی.
خو ځینو افغان ځوانانو له تیرو دوه ورځو راپه دېخوا د ملي بیرغ د ورځې د خوښیو په لړ کې د ولایتونو کابل ته راغلي او پر خلکو یې ملي بیرغونه ویشلي دي. له دې ډلې بادام احمدزي چې له ننګرهاره کابل ته په همدې هدف راغلی ازادي راډیو ته وویل:
یو غوره نښه ده، یو د وحدت سمبول ده، او باید دا ورځ مونږ لا هم له دې نه پوښتنه مراسم نمانځلې وای. تېره شپه مو په ننګرهار کې په پښتونستان واد کې د دې لپاره دودیز اتڼونه وکړل. د ورځې مو بیا په کابل کې دغه ورځ ونمانځله او د لارې په اوږدو کې مو دغه بیرغونه تقریبا په سلګونو سرتېرو ډالۍ کړي دي، او لا هم تر بېګا پورې هڅه کوو چې نورو هېوادوالو ته دغه بیرغ ډالۍ کړو.
تور، سور او شین د افغانستان د ملي بیرغ رنگونه دي. دا بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لوی جرګې لوري تصویب شو. تور رنگ یې د افغانستان د ښکېلاک دورې، سور رنگ په دې دوره کې د هیواد په دفاع کې د قربانیانو د وینې تویدنې، او شین رنگ بیا د افغانستان د ثبات او کامیابۍ معنا ورکوي.
تاسو له پیغامونو
احمد الله احمدی خبری کوم اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالی سلطان محمد درمه د بورزو د سوري د کلی اوسېدونکو کې یم. دغه موږ کوم حاصلات د زراعت تعلق کښتال و بیا بادام. دغه موږ شیخو د خارج مالونه د دیاته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي. ته یو ډبه غوړي راوین په 3000 څلور زره کالدارې څوره په 2000 افغاني څوره نور مالونه ټول او په څلو کې باندې مشیم نه خطر ورور موږ اخیری چارات په خوله اجتماعي راکړل په واسکل علي ورور ما د دولت په کور د موږ راغور رسید ورور موږ څو کورور کوټ چې دی ورور باندې پورته سو دواوی زاتره باندې پورته سو ورور ګټ کوي مصرف نه پلی کوي خلک پاران دي سره د ورور په دا پوری اریا اند د ما شان ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د حد د دا رقم شروع نشه کوشته خرته یې نه لوبیا خرته یې نه بعد پر پیږه. السلام علیکم.
نوښان دوی دې مسپی دا کوله چې دا غاسم کې دا ماده پک سم د 5000 کور پکښ کې ټول خلک بل کار نه لري. بیا تقریبا چې دا 5000 کور البته پکښ دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیدا کړي نه کار سره نو دولت خو دا غوښتنه چې دا غرو ته تمره نه کې دا غرو دا واجی دی وای تړي تړي دا څه څه نشو تړول نه تا دا وښته وای دې چې دا لاسه څه تړي کېږي نو زماده مثلا چې خدای غوښتنه دا کچې دا رو ته ترتیب برابر وي تړي نو بس هغه وسته وخت دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرالي ادارو ټول کارکوندي کې د کووید 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر بایدن به د نن ورځې په اوږدو کې دغه پالیسی اعلان کړي. په دې اړه راپور.
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکوونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کرونا وبا د چټکې خپرېدونکې دلتا بڼې له امله د رامنځته شوو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوې پالیسي به په ټول امریکا کې 4 میلیونه 2 لکه فدرال کارکوونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یوه ورځ مخکې د نیویارک چارواکو ویلي دولتي کارکوونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هره اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویارک والي اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویارک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویارک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران یې جمهوري پاله دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 4.6 میلیونه کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6.2 میلیونه کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342 میلیونه ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 6% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1.6 میلیونه ته رسیدلې چې له دې ډلې څه باندې 4.1 میلیونه کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څه باندې 3.9 میلیارده ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دي د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یا یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. په دې اړه راپور.
په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز چې د ملګرو ملتو د یونسکو د ادارې لخوا منل شوی، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یې یوه لاسته راوړنه ګڼي. دغه وزارت وایي د افغانستان د میناتورۍ ثبت په مستقله توګه په 2020 کال کې د ملګرو ملتو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لخوا د افغانستان په نامه د نړیوالو میراثونو په توګه ثبت شي. همداراز د ورېښمو تولید به د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان، او د یلدا د شپې فرهنګي میراث به د ایران او افغانستان د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملموس او ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتلو لپاره او همدارنګه په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د شاملولو لپاره ژمن دی.
افغانستان د ملموس او ناملموس فرهنګي او لرغونو میراثونو د لرلو لپاره وبډای هواد دی، خو د سیمې ځینې هیوادونه پرته له دې چې افغانستان ته پام وکړي له افغانستان سره یې ګډ فرهنګي میراثونه په خپلو نومونو ثبت کړي دي. له دې ډلې دوتار چې تیر کال ایران په یونسکو کې په خپل نامه ثبت کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي آرشیف رئیس افسر رهبین وایي د یونسکو په اداره کې د فرهنګي میراثونو ثبتول مهم دي، ځکه چې د یو هیواد د فرهنګي، تمدني او تاریخي هویت ښکارندویی کوي. دی وایي په خاطر دې د افغانستان د ملموسو او غیر ملموسو میراثونو ثبتولو ته ډیر پام نه دی شوی.
چنانکه می بایست در گذشته ها څرنګه چې لازمه وه په تیرو وختونو کې په دې اړه جدي موثر عملي اقدامات نه دي شوي او اوس هم ډېر فرهنګي میراثونه په یونسکو کې نه دي ثبت شوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې له دې ویلي چې د افغانستان یولس ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه په یونسکو کې ثبت شوي چې نوروز، قرسک، بسکشی، نستعلیق لیک، سیمه ایز موسیقی او نور پکې شامل دي. افغانستان مخکې له دې د بامیانو تاریخي سیمه او په غور ولایت کې د منار جام په یونسکو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه ثبت کړی دی. دا وزارت هڅه کوي چې د دغو تاریخي او فرهنګي آثارو تر څنګ د رباب جوړول او ملي اتڼ د افغانستان په نامه د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله سرته ورسیده. زحمت شپرلتا سوی اجازه غواړم بل خبری مجله.